ده ازادي راديو اوریدونکو تاسو سمش خبرونه ده نن ماشام اتر و بجو پوری اوری نن ده هوتا ولده ده فبروری له شله مصر برابر ده ده ازادي راديو په دې خبرونه کې به تاسو په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو رپورت نو اوری د افغانستان د سولې علي شورا ویلي چې د هوت پښ پیوشته منیټه باندې به د افغانستان د سولې پړه مشورتي لوی جرګه راو بولی نور رپورټونه ورسته درته لرو اول فریبا ظاهر د ازادي راډیو د ساعت مهم خبر نوای
په سر کې د څو مهم خبرونو اسرټ کې د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د سولې لپاره مشورتي لوی جرګه به د هوت میاشتې پر شپږویشتمه نیټه ترسره شي افغان ولسمشر د یوه رسمي سفر په ترڅ کې ترکمنستان ته ولاړ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې امریکا په اروپا کې د منځني واټن ویشتون کې توغندې ځای پر ځای کړي روسیه به نه یوازې دغه اروپایي هیوادونه بلکې په خپل امریکا هم په نښه کړي د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سولې لپاره مشورتي لوی جرګه د هوتیا کپ میاشتې پر شپږویشتمه ترسره کیږي د دغه شورا د درلنشا مشر محمد عمر داوودزی نن په کابل کې غونډې ته وویل
لوی جرګه به خیر د آخر ماه هوت دایر میشه فعلا تاریخ آغازش 26 هوت است و ان شاء الله که ختم میشه به 29 هوت ممکن تمدید شوه اگر بحثا دوام کنه زیاد شوه ممکن یکی دو روز دیگه تمدید شوه
شغلی داوودزی وویل چې د سولې د مشورتي لوی جرګې دیش وی صدګه ډون کوون کې به ارشزی وي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د سولې پر روانو هڅو د مشورې لپاره د سولې علي شورا ته سپارښتنه کړې و چې دغه مشورتي لوی جرګه راو بولي په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ افغان ولسمشر د یو رسمي سفر په ترڅ کې ترکمنستان ته ولاړ د ولسمشر مړی پر ټویټر پاڼه راغلی چې اشرف غنی د یو دولتي پلاوي په مشرۍ نن مازدیګر دغه سفر پیل کړ خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي افغانستان او ترکمنستان په خپلو کې مهم اقتصادي اړیکې لري چې ټاپي پروژه یې یوه عمده بیلګه ده ټاپي له ترکمنستانه د افغانستان له لارې پاکستان او بالاخره هند ته د ګازو د انتقال یوه ستره او مهمه اقتصادي پروژه ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په کابل کې د پاکستان د سفیر ورستۍ ترګندونې د دغه هیواد د ژمنو پر خلاف دي چې د افغانستان د سولې په اړه یې کړی دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې چې نن خبره سوې راغلی چې افغانستان تل په سیمه کې د تاوتریخوالي کمیدل غواړي په کابل کې د پاکستان سفیر وړاندې ویلي وو چې هند د پاکستان پر وړاندې له هر ډول تاوتریخوالي کار واخلي د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو به اثر وکړي د نوې دهلی او اسلام بعد ترمنځ د کړکیچ د زیاتې دو په دوام په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصرت الله ویلي که هند د کشمیر د پیښو په تړاو د پاکستان پر ضد له تاوتریخوالي کار واخلي دغه کار به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات زیانمن کړي په شمال زون کې د دفاع وزارت د دایا کې د ناقانونه وسلوالو د خل پروسې مسولان وایي چې په پنځو شمالي ولایتونو کې نږدې 2015 غیر قانوني وسلوالي ډلې په ناقانونه فعالیتونو بوختې دي د دغه پروسې مشر جنرال عبدالمنان عابد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروسې په پیل کې په شمال زون کې یوازې 15 غیر قانوني وسلوالي ډلې وې چې اوس یې شمیر 15 برابر ډیر سوی دی شغلې عبید وای د 1990 مریض کا پترس کې د فاریاب چوز جان سرپل بلخ او سمنګان ولایتونو څخه نږدې 300 میله بیلابل وسلې راټولې سوی دي د جرمني حکومت ته هغه افغانانو ویزه ارزوي چې غواړي په دغه هیواد کې د خپل کورنۍ او لغړو سره یو ځای شي دا خبره د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد د پارلمان د غوښتنې په ځواب کې کړې ده خو هغه کسان چې غواړي په جرمني کې د خپل کورنۍ او لغړو سره یو ځای شي لمړی باید له افغانستانه ووزي په کابل کې د جرمني قونسلګری د 2018 کال د مې میاشتې تر بریده وروسته وتړل شو له همدې کبله هر هغه څوک چې غواړي د جرمني ویزه واخلي باید په اسلام آباد یا نوې ډهلی کې د دې هیواد قونسلګری ته مراجعه وکړي د جرمني د قانون لمخې یو ځانګړی شمیر کسان چې د کورنۍ غړي په دې هیواد کې میشتي کولای سي لاغو سره یو ځای سي د دغو شرایطو سره سم هر میاشت تر زر پورې ویزه افغانانو ته ورکول کیږي د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي د ویزه غوښتونکو باید شخصا هلته حاضر وي څو د قونسلګری چارواکي هویت سم تثبیت کړای سي زموږ غلا ازادي راډیو لري د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي ک امریکا په اروپا کې د منځنی واټن وشتون کې توغندي ځای پر ځای کړي. روسیه باندې یوازې د اروپای هیوادونه بلکې په خپل امریکا هم پنا شکړي. ولسمشر پوتین نن په مسکو کې ملت ته خپل کلنۍ وینا کې تکرار کړی چې د 1980 کال د INF یا د منځنی واټن وشتون کو توغندي او د کنټرول لټړون څخه امریکا لدی کابل وتل چې خپل دفاعي سیستمونه پراخ کړي. د امریکا متحده ایالاتو د رواني میاشتې په سر کې لدغه تړونه د وټلو شپږ میاشتنی پروسه پیل کړه. دا اقدام وروسته لاغه وسو چې واشنگټن او ناتو په پرله پسې ډول مسکو تورن کړ چې د 9M وسو نویش ډول کروز دوغندي په جوړېدو سره دغه تړون نقص کړی دی، خو مسکو دا تور ردوي. د روسیې ولسمشر وایي روسیه امریکا نه ګواښي بلکې له هغوی سره دوستانه اړیکې غواړي.
Россия хочет иметь полноценные, равноправные и дружеские отношения с США.
دوی روسیه غواړي له امریکا متحده ایالاتو سره په یو متوازن چوکاټ کې هر اړخیز دوستانه اړیکې ولري. روسیه هیڅوک نه غواشي. په امنیتي برخه کې زموږ ټول اقدامات کاملا دوه اړخیز دي او دا د دفاعي خاصیت په معنا ده. موږ له هغوی سره د مقابلې لیوال نه یو. په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو په څیر د یو نړیوال ځواک سره. ولسمشر پوتین امریکا تورن کړ چې د روسیې مشروع ګټې لپاره غورځوي او د روسیې ضد فعالیتونه کوي. او د ایران ولسمشر وایي چې د تهران او واشنگټن ترمنځ ترنګلتیا په څو لسیزو کې تر ټولو لوړې سطحې ته رسیدلې ده. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو ده. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د هوت پښ پروژه منیټه به د سولې په اړه مشورتي لویه جرګه راوبولي. په افغانستان کې خلک په دې اړه څه فکر کوي؟
مشورتي لویه جرګه کې باید ما غزوانانو ته پکې برخه ورکړل شي چې هغه د سیاسي شعور سطح ولا شوې ده، ناغه خلک د غوښتن دي دوی د لاسه
په دې خبرونه کې هم داراز پر دې خبرې کوي چې د افغانستان حکومت وایي په هغه هیئت کې چې دوی له طالبانو سره د سولې لپاره ټاکلی د تغییر امکان شته. دغه هیئت څه تغییر ته اړتیا لري؟ په خبرونه کې به ورسته په یو رپورت کې دا هم واوري چې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې له هغو نجونو سره چې د زور زیاتی ادعا یې کړې وه په دې اړه تحقیقات تر کومه ځایه رسیدلي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا نن وویل چې د سولې په اړه د خبرو لپاره به مشورتي لویه جرګه د هوت پښ پښوشته منیټه جوړه سي. نن د هوت اوله ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکو ویلي دي چې که اړتیا وه جرګه تمدیدېدای سي، خو د هوت پښوشته میته د جرګې ته جوړولو پلان برابر کړی. وروسته به په دې اړه د یو شمېر افغانانو نظرونه واوري، خو اول فیروزه عزیزي د جرګې په اړه د سولې د عالي شورا د مسؤلینو خبرې وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې مشورتي لویه جرګه چې هدف یې د سولې په اړه ملي اجماع او همفکري ده، د روان کال د هود میاشتې په شپږویشتمه نیټه به جوړه شي. د دې شورا د دارالانشا رئیس عمر داوودزی د چهارشنبه په ورځ د سولې او امنیت په اړه د ښځو د تحقیق په نوم غونډه کې چې د بشري حقونو کمیسیون له لوري جوړه شوې وه وویل چې د ټولو خلکو د افکارو راټولولو او د سولې په مذاکراتو کې د سرو کرښو مشخصولو لپاره تر ټولو ښه لاره مشورتي لویه جرګه ده.
د مشورتي لوی جرګې نیټه اوس مهال د هود شپږویشتمه ده او ان شاء الله چې په نویشتمه کې به پای ته ورسیږي. ښایي دا نیټه تمدید سي. په دې جرګه کې به ټول حضور ولري. د ټولنې ټول قشرونه له مرکز ولایتونو به هلته مشوره او مذاکره وکړي او بالاخره به یو واحد دریځ وړاندې سي.
دی وایي د دغې جرګې په طرزالعمل کې به ښځو ته 10% ونډه ورکړل شي. هغه دا هم وویل چې دا ځل د تیر په توپیر د سولې مشورتي لوی جرګې هیڅ یو غړی به د حکومت استازیتوب نه کوي، بلکې له سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو به جوړ شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د دغې جرګې پر میکانیزم لا همکار روان دی او تر دې دمه په ډاګه نه ده چې په کوم اساس به یې ګډونوالو ته بلنه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې لس ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې ملي پروسې په مشورتي ناسته کې د سولې شورا د دارالانشا مشر عمر داوودزی ته لارښوونه وکړه چې د هوت میشتې تر ورستي پورې د سولې مشورتي لوی جرګې ته چمتووالی ولري. ولسمشر ویلي چې په دغه جرګه کې د سولې او جګړې پر قیمت، پر هغو ارزښتونو چې نه باید پرې معامله وشي، او د سولې په پروسه کې پر انعطاف باندې بحثونه وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې د سولې په مشورتي جرګه کې د خلکو د استازیو او اغېزمنو څیرو حضور ته په کتو او هغه پریکړې چې په جرګه کې به وشي پر طالبانو به هم اغېزمنې تمام شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا په رښتیا هم په اوسنیو شرایطو کې د مشورتي لویې جرګې ترسره کیدل به د سولې د راوستلو او یو واحد نظر د رامنځته کیدو په برخه کې ګټور تمام شي که نه؟ د سیاسي چارو افغان کارپو ګل رحمان قاضي یې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دلته چېرې د ولس اراده تمثیل شي، واقعي مدیریت شي، واقعا د ولس استازي راشي، نو په هغه صورت کې بیا د ملک منافع په نظر کې نیسي، یقینا هغه مشوره به هم بیا مفید ای او یو ښه نتیجه ولري. او که برعکس دي، نو دا یو ارزښت دی د افغانستان جرګې، بیا به دا جرګې هم خپل دغه د لاسه ورکړي.
سره له دې چې طالبانو ویلي چې نه غواړي یو ځل بیا پخوانۍ شیوې ته وګرځي، خو لا هم دغه اندېښنه شته چې د افغانستان سوله به کوم حقونه او مدني ازادۍ قرباني کړي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې افغانستان اوس د تیرو 19 کلونو هیواد نه دی، او د افغانانو د راتلونکي په اړه هیڅ یوه پریکړه به د هغوی له نظر غوښتنې پرته ونیول شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو.
د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي دي چې د هوت په شپږ شپږمه نیټه به د سولې په اړه مشورتي لوی جرګه راوغواړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکو ویلي دي چې په دې جرګه کې به 10% ښځې ګډون لري. نن د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان بس ویلي دي چې د امریکا متحد ایالات د افغانانو د حق ته درناوی لري چې دوی باید خپلې پریکړې پخپله وکړي او خپله آینده باید پخپله وټاکي. البته د افغانانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو له لارې خو جان باس لیکلي چې د دغه بین الافغاني خبرو د پایل لپاره باید په هر پروسه کې د افغانستان د ټولنې 50% چې هغه ښځې دي په هغه کې باید ګډون ولري او د هغوی ژغ باید واورېدل سي. جان بس لیکلي چې په افغانستان کې د دې لپاره ډېر پرمختګ سوی چې ښځې مناسب ژوند ولري، په ټولنیزو چارو کې ګډون وکړي او هدفمند کارونه سرته ورسوي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر لیکلي چې د دغه پرمختګ په برخه کې نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول امریکا د افغانستان له ښځو سره مرسته کړې ده او کوي به یې. جان بس لیکلي دي چې شدی ډیر مهم رول لري په افغانستان کې د 40 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره.
ستاسو له پیغامونو
مشورتي لویه جرګه کې باید ما هغه ځوانانو ته پکې برخه ورکړل شي چې هغوی د سیاسي شعور سطح لوړه شوې ده او د وطن په درد او زغم باندې پوهېږي، د وطن په نبض باندې ښه پوهېږي. نه هغه خلک د هغه وطن د دوی د لاسه په مغور کې سوځي ګډېږي او کړاو ته تر اوسه پورې دفاع ټکی نه دی ښودل شوی.
زه وزیر معلمان نه غږېږم. بهتره دا ده چې اکاډمیک خلق، غیر جانبدار، مؤمن، متدین اشخاص چې جامعه کې پیژندل شوي کسان دي، او دا د حکومت دنده ده چې هغه کسان په ګوته کړي او دغسې غونډې ته ور وړاندې کړي، ځکه چې دوی ناپېله وړاندیزونه لري، طرحې لري، او دوی طرحې مؤثر او عملي ده.
افغانستان مشورتي
لوی جرګې ته خلک باید منډه وټاکل. خلک په ډېر ټول سي، هغه خلک چې ملي ګټو ته وفاداري په خلکو منځ کې محبوبیت ولري، او همدارنګه اطراف خلکو ته ډېره ونډه ورکړل شي هغه سیمو ته چې هغه ناامن دي، تر څو دغه هغه ستونزې ته خیر درکولی شي.
زما نظر په داسې زه وایم د ښځو په سیاست ته 10% برخه ورکړې ده. 10% ټوله ښځې ته جوړ کړي دا ښځې به د مجاهدینو د ډلو کپې لورانې دلته راځي، نه راځي د خوار بهترانو د خوارانو منځ نه راځي دلته نه کښېني چې هغه استادستو بوسي. که اوس هم په حکومت کې د کبیا په حکومت کې راشي، دا د کلیوالو مېرمنو، دا د خوارو مېرمنو استازیتوب نه شي کولی.
راسته سرځای له خوست څخه باید ځوانان همدې لویې جرګې ته وټاکل شي، نه پخواني مشران ولی ځکه چې مرچل لراسی هم لريږي باید داسې کسان ونیول شي چې افغانستان غم ورسره وي او د افغانستان لپاره د بدبختۍ باعث ونه ګرځي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
په افغانستان کې د سولې په اړه بحث ته ادامه ورکوو. د افغانستان د حکومت پر لوري پر دولس کسیز پلاوی چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره انتخاب کړی او د افغانستان د جمهور رئیس دفتر رئیس مشري کوي بیلابیل انتقادونه ورباندې کېږي، نیوکې ورباندې کېږي. په دغه دولس کسیز هیئت کې یوازې درې ښځې ونډه لري. د افغانستان دننه د ښځو د حقونو د ملاتړ یو شمیر ډلې او حتی ځینې نارینه سیاستوال پر دې انتقاد کوي چې د سولې لپاره په هڅو کې ښځو ته کافي ونډه نه ده ورکړل شوې. د دې ترڅنګ نورې مسالې هم په رسنیو کې بحث ورباندې کېږي او په وروستیو رپورټونو کې داسې ویل شوي چې طالبان او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو ځانګړی استازی سلمی خلیلزاد هم د دغه پلاوي له تشکیل نه دی خوشاله. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویان نن ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دغه دولس کسیز هیئت کې د تغییر امکان شته. اکرام الله اکرام رپورټ لري.
روس له هغه چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان حکومت د سولې د خبرو لپاره د یو پیاوړي ټیم د جوړېدو غوښتنه وکړه. ولسمشر مانی وایي د سولې پیلان شوی حکومتي پلاوي کې د اړتیا پر مهال تغییر راتلای شي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی د چهارشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل حکومت د سولې مذاکرات لپاره یو دولس کسیز مرکزی ټیم مخکې جوړ کړی چې په هغه کې د تغییر درامنځته کېدو احتمال شته. ولی په پلان کې راغلي دي چې د سولې مذاکره کوونکې ټیم 12 نفره ده. خو ولې د تغییر امکان شته؟ هر وخت چې اړتیا شوه زیات امکان شته چې تغییر پکې راشي. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د رواني ونې د دوشنبه پورس له ټلو تلویزیون سره مرکه کې هیله خودلې چې باید د افغان حکومت په مشرۍ د افغانستان د ټولو سیاسي ګوندونو څخه یو ګډ قوي ملي ټیم جوړ شي چې په قطر کې د مذاکراتو بل اړخ وي. خغلی خلیلزاد همداشان ویلي داسې یو مرکزی ټیم ته اړتیا شته چې با اعتبار وي او د نورو سیاسي ډلو استازي هم پکې وي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې سولې یوازې په هغه صورت کې ټینګېدای شي د افغانانو ترمنځ که په حکومت کې دننه دي که بهر یووالی اجماع او توافق وي. یوې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت اوس مهال د سولې لپاره د یوې ملي اجماع د جوړولو په هڅه کې دی. دغه سرچینې هم دا شان وویل چې اعلان شوی ټیم سره طالبان او خلیلزاد دواړه مخالفت لري نو حکومت به د ملي اجماع له رامنځته کېدو وروسته د یو ملي ټیم د جوړولو لپاره هلې ځلې کوي. افغان حکومت سمو د مخکې د ولسمشر د دفتر د رئیس سلام رحیمی په مشرۍ د سولې د خبرو اترو دولس نفري دولتي ټیم اعلان کړ. په دې دولس نفري پلاوي کې د ولسمشر د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمی، د پوهنې وزیر محمد میرویس بلخی، د اطلاعاتو فرهنګ وزیره حسینه صافی، د لوړو زده کړو د وزارت موین عبدالتواب بالا کرزی، د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت موینه ډاکټر عالمه، د ملي امنیت د لوی ریاست معاون جنرال عباد الله عباد، د ولسی جرګې غړي شاګل رضایی، د علماو شورا غړي عطا الله لودین، د پکتیا والی شمیم خان کټوازی، د سترې محکمې غړي عبدالله عطایی، د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي چارو رئیس توریالی غیاف او د حج اوقاف موین عبدالحکیم منیب شامل دي. د ولسمشر لولوري په دغه اعلان شوی ټیم د مسکو په ناسته کې چې طالب استاد او یو شمیر افغان سیاستوالو پکې برخه اخیستي و هم انتقاد وشو. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمیر غړي هم له حکومت غواړي چې د سولې په اعلان شوی پلاوي کې د تغییر راولي. د دغه جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسون غړي صالح محمد صالح د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دغه کم ټیم چې دوی ټول سره پرېد راکل دغه یو ضعیف ټیم دی، دغه ماتره ټیم نه دی. په کار دی کې بیرونی هغه مشران چې هغه د افغانستان د اوسني حالات سره د سمون لپاره خطر لري او مسولیت لري د خپل ولسونو باندې دغه یو خلک هم دی سره یو ځای شي، ځکه دا خو د افغانستان ټول خلک اوس د اوسني نظام نه خوشاله دي چې دوی دغه نمائندګي کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ ناستې ته یوازې 15 ورځې پاتې. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی وای کارتیا شو د قطر تر ناسبه په دغه ټیم کې تغییرات راشي. افغان حکومت ویلي په دې شرط د قطر په ناسه کې ګډون کوي چې طالبان د حکومت له استازو سره خبرو ته آماده وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د نومبر په 13 نیټه د 2013 میلادي کال د نومبر په 13 نیټه د ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د یو شمیر غړو په حواله ولیکل چې د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون د دغه ملي لوبډلې له یو شمیر غړو انجنونو سره خراب چلند کړی، زور زیاتی کړی او جنسي تجاوزونه پکې په دغه برخه کې سوي دي. که څه هم د افغانستان د فوټبال د فدراسیون چارواکو دا اداوی رد کړی، خو د افغانستان لوی څارنوالۍ یو شمیر چارواکي چې د فدراسیون رئیس هم پکې و ممنوع الخروج اعلان کړل او په دې ارتباط یې د څېړنو غږ وکړ. د افغانستان جمهور رئیس ژمنه وکړه چې په دغه برخه کې به تحقیقات کېږي او یو ځانګړې کمیټه وټاکله چې د دغو تحقیقاتو د پرمختګ څارنه وکړي. خو دغه تحقیقات چیرته رسیدلی دي؟ ناجیه ساپۍ په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
د یوې میاشتې په تیریدو سره بیا هم د افغانستان د فوټبال د ښځینه لوبغاړو د جنسي ځورونې د قضیې څېړلو لپاره پلاوی اروپا ته سفر نه دی کړی. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د چهارشنبې په ورځ د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل هر کله چې د اروپایي هیوادونو له لورې ویزه د دوی په واک کې ورکړل شي پلاوی به سفر وکړي.
فقط ما منتظر اونمو
موږ یوازې ویزیت په تمه یو. هر کله چې زموږ د همکارانو په واک کې ورکړل شي موږ خپل ټول چمتووالی لرو تر څو اروپایي هیوادونو ته سفر وکړو او له دغو کسانو سره به له نږدې خبرې وسي، څو د اړتیا وړ اسناد او شواهد ترلاسه سي، څو وکړای سو چې په دې برخه کې وروستۍ پریکړه وکړو.
خغلی رسولی همدارنګه د خلکو د اندېښنو په ځواب کې وویل چې د دوی اداره هڅه کوي د غونډېښنو ته د پایټکی ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې لوی څارنوالۍ نږدې یو میاشت مخکې ویلي و چې په دې برخه کې څېړنې تر یوه حده بشپړې شوې او د قضیې د بهرني اړخ د څېړلو لپاره به یو پلاوی اروپا ته ولاړ شي. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي دغه پلاوی به د 20 ورځو په اوږدو کې تحقیقات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې مخکې د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رئیس او ځینو مسؤلینو لخوا د فوټبال د ښځینه ملي لوبډلې لوبغاړي جنسي ځورول شوي. لوی څارنوالۍ د دغه فدراسیون رئیس او یو شمېر مسؤلین ممنوع الخروج اعلان کړل او دندې وځنډولې. له بلې خوا د الکوزي د مجتمع نړیوال شرکت چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوی مالی ملاتړی و له فدراسیون سره یې د $1,000,000 پر ارزښت خپل تړون فسخه کړ. په ورته وخت کې د فوټبال د فدراسیون ویان شفیع شاداب وایي د لوی څارنوالۍ د څېړنو ځنډېدو د هیواد د فوټبال فعالیتونه ټکنۍ کړي دي.
هر څومره چې په څېړنو کې ځنډ کېږي دا د فدراسیون او د لوبغاړو په کارونو منفي اغېز کوي. که چیرې دا قضیه ژر تر ژر اعلانسی د ټولو په ګټه ده.
دا په داسې حال کې ده چې فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون یوسف کارګر چې د افغانستان د لوی څارنوالۍ له لورې دنده ځنډول شوې وه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رئیس په توګه انتخاب کړی.
د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د نجونو د ملي ټیم د شمیر غړو له لوري د جنسي زور زیاتی اداوی شوې دي. د فوټبال د ملي ټیم چارواکو رد کړی دي. فیفا په دې اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده او د افغانستان د فوټبال د فدراسیون چارواکي منع کړي دي له لوبو په لوبو کې د ګډون څخه. او د افغانستان جمهور رئیس د افغانستان د خلکو سره ژمنه کړې وه چې په دې ارتباط به جدي تحقیق وسي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس ورځو د سیمې حالاتو ته. د سیم پر حالاتو تر ټولو توده مسله د هند او پاکستان ترمنځ وروستۍ لانجه ده. د هند په کشمیر کې تر انتحاري حملې وروسته چې تېره اونۍ وسوه او 40 هندي ملیشه پکې ووژل او تر 40 زیات زخمیان شو. د هند او پاکستان ترمنځ روابط کړکېچن سوي دي. د سعودي عربستان شهزاده او ولیعهد محمد بن سلمان پرون په پاکستان کې او بیا له هغه ځایه هند ته ولاړ. بېګا د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره کتلی دي او دا ستمه و چې دی به د دغه کړکېچ د هواري سره مرسته وکړي. سالی محمد سالی په دې اړه د وروستیو پرمختګونو حال درکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو له اسلام آباد غوښتنه وکړه د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د تیرې اونۍ د ځنوژونکي برید عاملانو ته سزا ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان رابرټ پولادینو پرون خبرلانو ته وویل
We have been in close communication.
موږ د هند له حکومت سره د نږدې په ارتباط کې یو څو نه یوازې ورسره خواخوږي څرګنده کړو، بلکې خپل کلک ملاتړ هم څرګند کړو چې د دې ټوریزم پر وړاندې مبارزه کوي. موږ له پاکستان غواړو د دې حملې په څېړنې کې بشپړه همکاري وکړي او عاملان یې که هر څوک وي ورته سزا ورکړي. هند هم له پاکستان غوښتي چې د تیرې اونۍ د حملې د عاملانو په وړاندې پریکنده او ښکاره اقدام وکړي، او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وړاندیز هم رد کړی چې ویلي وو که نوی ډیلی ورته هر ډول شواهد وړاندې کړي په اړه به یې څېړنه وکړي. تیره پنجشنبه د کشمیر د لانجمنې سیمې په پلوامه کې د هند د امنیتي ځواکونو 40 غړي ووژل شول. د حملې مسؤلیت په پاکستان کې ډیره جیش محمد افراطي ډلې منلی دی. دا حمله په څو لسیزو کې تر ټولو خونړۍ بلل سوې ده. بلخو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش پرون له هند او پاکستان وغوښتل چې په خپلو کې د کړکیچ د کمولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. ملګري ملتونه وایي که دواړو هیوادونو غوښتي وي دغه اداره کولی سي د دې کړکیچ په هواري کې ورسره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک وویل
Obviously looking at the situation in general between
ظاهراً د هندستان او پاکستان ترمنز عمومي وضعیت په کتو په پلواما کې د فبروري پر 14مه د هند پر پوځي پرسونل تر حملې وروسته د دوړو هیوادونو ترمنز د کړکیچ زیاتې دوته ژور اندېښنه لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا مهمه ګڼي چې دوړو لوري له زغم څخه کار واخلي او د کړکیچ د کمولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو دفترونه د دوړو ترمنز منځګړیتوب ته تیار دي. د په اصل کې د چې د سعودي عربستان والی عہد د سیشن بینه وخت نیو دیلی ته رسیدلی دی. محمد بن سلمان نن چهارشنبه وویل هندوستان ته به سفر د نیو دیلی او ریاست ترمنځ زړی اړیکې بهتر کړي. په ولسمشری مانی کې د والی عہد د هرکلی لپاره رسمي مراسم ترتیب سوي وو. محمد بن سلمان هلته په خپل لنډه وینا کې د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ ته کوم اشاره ونه کړه. د سعودي عربستان والی عہد تر دې مخکې په پاکستان کې و چې هلته یې له پاکستاني چارواکو سره د 60 میلیارد ډالرو په ارزښت د ځینو پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د سعودي والی عہد به له هندي چارواکو سره د پانګونې، ګرځندویۍ، کور جوړونې او ارتباطاتو په برخه کې څو موافقې لاسلیک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي او امنیتي کمیسیون غړي د افغانستان له حکومت واړي چې کله د افغانستان د امنیتي ځواکونو غړي په جګړه کې وژل کیږي یا زخمیانیږي باید د وژل کېدو په صورت کې په بیړه او ژر تر ژره خپلو کورنیو ته ورسول سي او د زخمیتوب په وخت کې د روغتونونو ته هغوی اجل ولېژول سي او درملنه دې وسي. د رپورټونو پر اساس پرون یوه ځوان د دې عمله څخه چې پلار یې په جګړه کې وژل سوی و خو د هغه مړی کندوز ته د هغوی کور ته په وخت نه ولېږدول سوی ځان وژلی دی. د افغانستان دفاع وزارت څه وایي؟ نور جزئیات ته خان محمد سین په رپورټ کې.
وروسته له دې چې په شمالي ولایت کندوز کې یو ځوان د دې له امله ځان وواژه چې د امنیتي سرتیرو په لیکو کې پلار د مخالفینو په یوه حمله کې ووژل شو او جسد یې څو ورځې په قولي اردو کې پاتې شو. د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي او امنیتي کمیسیون وایي چې د درېګونو امنیتي ځواکونو افسران او سرتیري چې د هیواد ملي حاکمیت او د خلکو د امنیت نه د دفاع په لاره کې ټاپیان او وژل کیږي مسلم حق لري چې ټاپیان پرته له ځنډه روغتونونو او د وژل شوو جنازې مربوطو ولایتونو ته ولېږدېږي. د دغه جرګې د دفاعي او امنیتي کمیسیون غړي خالد پښتون د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه دی اکثر اوقات د تایرو د قلق داوا کی کو طبعاً یو څه بټمبلی او د کفایتیم بدی کی ګډوی په موږ په څو دلی دا عمل غندل دی دا عمل ته په ډیر جدیال فازو ویل دی چې دا کار باید نور خاتمه پیدا کی. امیدواره مې چې دغه مارک اخیری مارک سی چې او پاینې کی دا کار تکرار نشي.
دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ په کندوز ولایت کې د بدخشان د ولایت اصلي اوسیدونکي یو ځوان د دې له امله ځان وواژه چې د وسلوالو مخالفینو په برید کې د وژل شوي افسر پلار جنازه څو ورځې په 209 شاهین قولي اردو کې پراته وه او کندوز ولایت ته ونه لېږدېده.
د افغانستان ملي دفاع وزارت ویلي دي چې دا کار د دوی د تنبلي لمخې نه بلکې د هوا د خرابوالي لمخې سوې دي. دا رپورټ تاسو موږ پر پاڼه باندې ازادي رادیو ټکی کام باندې کتلای او لوستلای شئ. اوس هم څو پیغامونه چې د افغان بیسیم پراته سواتل شمیره باندې ازادي رادیو ترغلي د پکتیا د څمکنوي ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمی تندر لیکلی د پکتیا مرکز ګردیز کې دوکانداران په لوړه بیه مواد خرڅوي او کوم شی چې په زر کلداره کې ده هغه اوس په زر افغانۍ باندې خرڅیږي. قدیر تکین د سولې په تړاو یو پیغام لیکلی او لیکلي وروستي پرمختګونه یو احتمالي فرصت او چانس د ثبات ته راتګ دپاره برابروي. عبدالواحد محقق له لوګر نه لیکلي چې دلته سخته واوره وسوه او اوس هم واورې د خلکو هیله دا ده چې وچکالي به ورکه کړي. دا اوس تاسې پیغامونه تاسې ډېر مهرباني کړئ، لطف مو کړئ چې راستولی مو دی. ډېره زیاته مننه. موږ نور دا خپرونه ختمه سوه. فرشته نګا.